راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ویر لړلی داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت د بی مور چیغې بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکي انسان لاسو پښې وهل وګوره، بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کیدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي له استاد درویش تورانی سره شخېدلی او لومړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتی چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړې، شاعر چې بس څه لیدلي دي څه ویلي دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس د هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي، څوک الهام ورته وایي او څوک سور ته وایي. نو خیال داسې خو نو هر خیال چې راځي اول وار داسې خام شکل کې داسې بس خسر پی وایورا غوندې، او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي، دا نه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېناستم بلې کورو مې دعا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی یې د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشحاله برخه نه دی راخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته د ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزروم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خورشي به. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالي ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه وي نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راس کنه غا سوسایټي هغه ته شور ته وای کنه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاس له سوسایټي به راځي کنه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي کنه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي کنه نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وو خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله نو زه دا وایم کنه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې مستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ایډیل شی جوړ کړي دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
څه مننه. یو بل موضوع ته براسو، تراژیدي د نور ژبو په ادبیاتو کې بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدي لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څه مکو چې ولې درته مو شاعر مجبور دی چې په دا لاره بځي. شاعر کې دنونه یو فشار برابر دی او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون چې راواخې کنه چې هغه ول چې دا شاعر مجبور دی چې دی به دا قوت په خوله کې کنه نو دا آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وایست کنه نو دا هغه پس بیا ټول خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبور کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونان او د ویده ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وختونو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتر سره راووت چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي کنه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحالي کنه نو دا هم چې دا غم په ټریجډي او دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې د تیاتې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف پر سره چې ما سره سینه چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تک چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي، په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دي که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه لوی دستاره ته شروع کوي تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل کرالې بس وا دا ځای دی وکاتی یا بل بلړ یا به ځای وکاتی کنه. نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی. او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده.
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالی را خستی دی او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دی هغه مستند دی او پر واقعیتونو ولاړ دی. نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دی دا دونو څنګه مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې موږ ته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلہ به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاہ به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کټاری سره دوه کړی دي. نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا غ چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه. نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه لی چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه. هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلې دي نور شیان لګېدلې دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه. بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه. هغه چې یو شی زیږي که نه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې معرام نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرام شته خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات و اشتهارات و اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بی نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د آدم خان و دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه و د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به ښه ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له آدمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري. دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري. دا چې دنیا ته ډرامه راله دنیا ته دا فلم رالی دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خط اخشلی دی، انسان تخلیقی، انسان ته چا دا نه دی ویلی، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ته په خمیر اخشلی دی. او دا یو وایي چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دی دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اوریدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت دی، نو دا ارزښت پر ټول شعر چې د ادم اولاد شر راغلی دی مځکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دې ته کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسیدلې دي کنه دی رسید بنیادی شی دی، هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اواز دې لپاره بیا خپل خلګي چې هغه بیا د تلی چې پدې کې استتیک پلیجر چورته وای، هغه جمالیت هیز چورته وای، خون چورته وای، هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دی، یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسو از موږ کرکتون کې چې دی هغه پر دې باندې باسونه کوي، هغه دا وایي چې پدې کې دا شېستا پدې کې لږ دی پدې کې ذات دی، نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا عادت شاعر پدې شیانو ډیر نه پوهیږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې د کړې د لکه دا سایکل چې څوک چلای، یو ماشین سایکل چې هغه په دې نه پیږي دا زول نه گزاري شي، دا بل چر وای کی دی ول گزاري شي، دا توازن دا واه هغه په دې نه پیږي، خو بس دا چلول دا چلای چلای دا پریکټس ته د دې قابل کړې دي چې دا چلول شي، موږ هم بس دا شاعری دا عاشق وو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور کیږي چې هغه به چې په دا خبرو پیږي هغه به نور خلک دي، نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخ کې سره اور
اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دوه د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی دا جل د پریختو غتو شمیرلی دا جل د پریختو غتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور دلارو د خپو تنا کی د باور دلارو د خپو تنا کی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی تغورزنگ لهډوک ماتو قرار ستړی تغورزنگ لهډوک ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولې تور ماښام د لمر د لوی څراغ تور ماښام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې تور ماښام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام براندې غړلې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو دکولی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چې پدی کی خپلواک انسان ته وای چې پدی کی خپلواک انسان ته وای چې پدی کی خپلواک انسان ته وای زا آزادی چې پکوما مخسخه زا آزادی چې پکوما مخا زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی چاري د 12 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 11 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې حالت یې شنه وو نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړه د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه دپاره د امیر بلین صاحب حب الله الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا وه چې د غزې نه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي مخکې مستوی اقتصادي دلیل کړي وي نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي بعضی مؤسساتوم کوم کنه کلی دی پر غولو کې
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویل چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخلاصې دي نه هغه سره محکمه روانه تر څو پرې چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنۍ ده باید د جن سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونه ته ځان نه جکی یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه د زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان کا احمد شاه بابا نازوانا کم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هکې اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کیږي د 1104 بیا او 1116 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل لامل د مقبرې د بیا رغونې چاري وځندې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د درو میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په 1104 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغه په څرنګه له دشمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونه او دیوالونه ودان نشوه. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبرلتا سو اجازه اخلم شدی.